السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو په دغه پرونه کې مو زملي ها میرزاده هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. لومړی به په 19 پروګرام سروې کې د هند پښپا کوماری سره خبرې واوري چې په هند کې د پښتو ژبه ادب او کلچر په برخه کې د لسانس او ماستری ډیګري ترلاسه کړې ده او آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د خبرونه په دویم نیمای کې درته د مشال مرکه دروړو. په خبرونه کې د سیړنکار درویش افریدی سره خبرې لرو. دا پروګرام کوربه ګل ایاز دی. نور بشو د پروګرام ولنې برخه ته چې پکې د هند پښپا کوماری سره خبرې لرو. السلام علیکم مليحه امیر زاده یم. د پښتنو خزو د ناستر اورونو پاړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاس تراوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
ملیحا میرزاده ما په سروې اونیزه خبرونه کې مو هر کلی کوم. نن را سره په خبرونه کې الهند نه پښپا کوماری صاحبه میلمنه ده. پښپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پښپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزی ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماستری ډیګري ترلاسه کړې ده. پښپا د مهال په نوې دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پښپا اوس مهال د سیړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغه له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماستری هم کړې ده. په خبرونه کې د میلمنې کار ژوندو هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خره اغلاس مليحه میرزاده هم د پروګرام قربانه ما سره نن په خبرونه کې یو ډیره خاص ځانګړې ملمنه در لهین د مونږه سره ملګری شوې ده. پښپا کوماری صاحبہ ورته هر کلی وایو. ستړي مشي. السلام علیکم پښپا صاحبہ.
السلام علیکم مليحه جی. ډیره مننه چې ماته دا فرصت راکړه
کوماری یو هندۍ هغه جینۍ ده چې زده کړې کړې دي په پښتو ژبه کې او ماشاءالله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډېر در باندې ویاړو پښپا. پښپا کوماری صاحبہ زبا تاسو ته پښپا وایم. په دې خبرونه کې مونږه ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. شروع کې به زه تاسو کوم پښپا تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتي څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته وویل. نن سبا تاسو په نوې دلی کې پاتې کیږئ؟
هو نن سبا زه له اوه کال راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماستری زده کړې کړې دي او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډیر ښه. نو څنګه وکاله تاسو شو تاسو نوې دلی ته راغله او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ته تاسو پام څنګه شو؟
مليحه جی زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل پزدا پورې وو. پښتو زب وایم یوازې خوکلې پېښه دا چې زما سره پېښوي. ما پښتو نه دا غوره کړې بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. خو کله چې ما مطالعه پیل کړه زما علاقه په چټکۍ سره وده وکړه. ژبه ډېر خوکلې اډک لري. تاسو کولای شي د ژبه له لارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای شي.
زبردست.
د دې لپاره
ډیر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري د ستاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه کې څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو یې ځان ته راجذب کړی راکشې کړی او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان هم حاصل کړي؟
خو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. ل مقسم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو، هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادي په مبارزه کې برخه اخیستې او د هغه ایډیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډیر کوئی او تاریخي اړیکې لري، او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او په دې کې ما د تاریخ پلولو کې هم د پښتو او افغانانو لپاره هم درس اخیستې، او د دې لپاره زه فکر کوم چې ما ته دا ډیره دا شوه ډیر خوکله او ډیر فیسینیټینګ ښکاری، او زکه ولای شم نور هم د پښتنو افغانانو او د دوی د ژوند په اړه نور مطالعه ترلاسه کوم، او که موږ د کلتور په اړه خبرې کوو زما په انتر ټولو کلی شي دی چې واقعا یې زه متاثره کړم دا دی چې پښتانه هم د خپلو میلمو سره چلند لپاره خورا ځانګړې طریقه لري، او د پښتانو میلمه هم ډیر مشهور ده. ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زه له دوی سره اړیکه نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم، او په هند کې هم داسې یو شی دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا، او په دې دا معنا دا چې میلما د خدای په سیر دی، او دا شی دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی، او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسې ډیر شیان دي چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډیر سم دی سیم دی، او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه خغاری زه فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیمیلرټی لري.
یو شاندی ډېر ښه خبره ده. نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندۍ جلی ده او هغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د هغوی دا طور طریقه بیا خاص کر د دې چې میلمه پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلمه خیال ساتي نه دوی ډېر متاثره شو، او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځانته غوره کړه نو دوی خوشحاله دي په خپله دې فیصله باندې. دوی وی چې نه یوازې دې ژبه زده کړې ده بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي. څنګه چې مونږ تاسو دې خبرونه تر اغوختی نو ډیره خوشاله یم، او زمونږ کتونکو اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لېږلې دي. پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دې مجلوم خان دې سلامونه وای، قادر ولی دې، احمد انور دی لکویتنا، محمد اسلام دی دوی د پیښور نه، وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی، فضل حامد دی، ظفر الله صابر، شاه فهد وی کې، فضل حامد روره تاسو ته پوس کړي واتس اپ شمیره مو سده، هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پریښې ده. یو ځل به بیا هم زه ویم 00200210001 او احسان الله احسان دے دا دبئی نا سلام کوم، او تپوس تے چھ تعلیم تا سچرتے کڑے دے. نو پوشپا صاحب اوے چھ دوی دہم نہ جواہر لال نہرو پوہنتم نہ دوی از تکڑے تر لا سکڑی دی، عمر اسلام دے او دغ شانتی، سرتاج شنواری دے، حسین علی بنگش دے، خالد خان دے، بلاول جان باوری خا دوی تپوس کئ د کور مسدین او تاسو خبرونه اورم کچری تاسو د افغانستان او پاکستان بلر بلنه درکړي نو تاسو به زه او کنه پوشپ تاسو نه تپوس کئ بلاول جان ور کچرته پاکستان او افغانستان تاسو ته دعوت درکې چې راشه تاسو به زه
ډیر مننه کلا چې به فرصت به ډیر حتما زم اوس کا اپورتونټی راځي به ډیر زه به ډیر خوشاله وم شوم چې زم
بالکل. او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شوم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرئ. پښپا صاحب تاسو خبرې جاری ساتي. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړیکه ټینګه کړې ده، سپوښتنه لري ستاسو نه. سلامونه، ستړي مشي.
وعلیکم السلام مالیا جان تا ته هم په پښتنه مینه سلام نو پوش په تام سلام نو مې ټول اړتیا سلام نو په دایره چې روجو ډو خوشاله به
وعلیکم السلام مننه رور جان خپل نوم خایې کم زینم ټلیفون کړی دی او د پوش په صاحب نستاسو ته پوسه دی
خوشحاله اوسه بس مالیا جان شفاهه دی د شمالي وزستان نه پوش پتا زو ډیر مبارکباد وې ډیر خوشحالي خو په ویلم ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینا لري دم نه زیات بس مالیا جان ته پوس بداز کم چایا کاو ګورنس زنانه او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زیو پیټ تا وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دی وای چې زنه شم وتل چې دا سو وجای مل جانې او دو زنانه تاسو په هم ور کوي چایا تاسو څنګه را وځستای او څنګه خپل پیډ تر لاسه کوي او څنګه مخکې لاړ شي ستای
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پښتنه وکړه ورزو پوشپا کوماری صاحب ته پوشپ دوی وی چې زنانه دی د خپل سیمې خبره کوي تاسو بیا موازنم کولی شي د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دی وی چې ولی خزه مخې تر اتلو کې ير لري لکه زړه نازړه وی او بیا تاسو په پښتنه نوتا یا خوندوتا خوندوتا پته راستاسو سه پیغام چې دوی څنګه مخه تراوتی شي ژوند کې کامیاب اوسې دي
تاسو او د دونکو تر ډیر مننه او د پښتنو د پښتنه د جواب په کې زوایو زمو په کلتور کې یو متل دی په هندي کلتور کې یو متل دی کله چې یو سړی زدا کړه کوي یوازې یو کورنۍ زدا کړه کوي خو کله چې یو خزا زدا کړه ترلاسه کوي یو ټولنا زدا کړه کوي یعنی یو خزا چې در تعلیم ترلاسه کوي هغه په ټولنا کې درس ور کوي او زه فکر کوم په افغانستان کې هم خزې ډېر هوښیارې دي او ډېر کارونه کوي او ډېرو اڑکونو کې پرمخ راځي خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی یې مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي او زه فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي او کله چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم زبرد حتمن مرسته وکړم
ډیر ښه پوشپا کوماری وی چې هغه پښتنه خويند چې د دوی نصره نمایي غواړي نو دوی ایتم تیاری دی آنلاین باندې باندې دوی وی چې مرسته ته تیار یم نو دا تاسو ډیره ښه خبره ده پوشپا کوماری او نورې پښتنه هم راغلي دي دوی اوریدونکو کتونکو چې څنګه اړیکونی وو نیولې شو په دې خبرونه کې نو موږ تاسو ته شمیرې پرې خې دي تاسو پای باندې کولای شي او یو باز چک زید دی او وکاس علیشا لیکلی دی پوشپا کوماری ته نمسکار او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې یو بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه او ستړي مشي
مننه منه خور تاسو ته پوشما ته په ټولو پښتنه مینه خراغلاسته او سلامونه حبیب مسافر يم د کابل جان
وعلیکم السلام حبیب مسافر رو ډیره مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خپل کابل جان تم سلام تاسو د پښپا کوماری صاحب نه تاسو څخه پښتنه ده
ډیره مننه یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او څاړي کې دي هغه مجبور کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما چیرنه وکړم ما تی څه راوخسته د دې ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دا نړۍ کې همداسي ک هغه خدینه وي او کناري نه وي د مینی خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت د غزبا یا د یو هیواد د بل هیواد د کلچر چې دا خپل وګنینو په دا یو مینوي او دا یو والي کنه دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي کنه راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي واده شته کنهشت شوخی دی مافي
پښپا دی وی چې تاسو واده کړې دی او کنه
تر اوسه نه مې دې کړې او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو افغانستان کې پاړه سیډنا کوم او ته روزا هیڅ کلرم چې واته
غډیر غډیر که نو تا چې دومره مینه وکړه د پښتنو سره پښتو دې زده کړه نو زما هم همدغه پښتنه و چې واده به ته په هند کې کوي که نه د کوم پښتون سره به کوي نو ډېره مننه شوخی به ډېره معافي
دا زما پر قسمت باندې دی چې
بالکل پوشپا تاسو وایي لکه دوی وی چې تاسو بچا سره واده کوي دوی وی چې قسمت باندې ده چې څوک ملاو شي که نه پوشپا همداسې به وي سمه ده ډېره مننه
کور مودان خوشحاله اوسېږي نو بس خدای دې وکړي چې بیا هم د دې په دې ملیحې خور د دې په دې خبرو کې ډېر لوی پیغام ده د یووالي او مونږ د دې نه همدا زده کړو چې یوه خزینه راوچتېږي د یو هیواد سره پښتانه چې دي د مینې خلک دي خو دې څېړلي دي دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې مونږ هغه اصلي تصویر چې د دې څېړلی دی نو بیا هم ترې مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي په ورین تندې دې راشي او دا د دې کور ده او دا پښتانه لرو به ټول د دې پښتانه دي او دا زمونږ پښتانه یوه خور ده یوه بیبي ده او مونږ به هر وخت قدر کوو چې دې زمونږ د ژبې د مورنۍ د ژبې دومره قدر کړی دا او د دې خدای قدر وکړي ډېره مننه
خوشاله شو ابي مسافر وروره چې تاسو ګډون وکړو پوشپا تاسو ته ډېر بیخي زیات سلامونه او پښتنې را روان دي زما پښتنه توار نه جوړیږي نذیر احمد دقیق ورور یو پښتنه کړې ده په فیسبوک باندې دوی وی چې د یوې ژبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي دا زما پښتنه وه او بیا وی چې د پښتو ژبې د زده کړې په کومه خطاسته ډیره استونزمنه یا مشکله و
ملیحه جی زه تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جینیو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه خو د دې لپاره زموږ سره یو سو خ ډکشنری غانه او ډیر کتابونه نه وو خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید انور خیری محمد مزرول حق د استادان وو چې زموږ سره د ژبا درس ترلاسه کولو په هر لاره کې مرستا کولا او خو پد کله چې پښتو ډیر خلی ژبا دا خو د دې ګرامر ډیر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډیر ټف نه ښکاري خو دا زما لپاره دا پښتو زما پیل دی
صحیح تاسو
وای تور او تاریخ
ساسو غږ لیک شانتی رکشې وکول یو ځل بیا وای چې هغه ګرامر سخت خو بیا نور څه تاسو ویل غوښتل
او ما وویل چې دا ګرامر ته درس ترلاسه کولو وروسته ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاري ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې ډېر دے آر ویری ګډ پیپل دے آر ویری نایس اینڈ ویری ہمبل سو
ډیر ښه نو تاسو وایئ چې ډیر ښه خلک دي او تاسو متاثره وئ پوشپا د افغانستان سره اړیکې بیا د پاکستان هم دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغې کې لږې شانتې مشکلات راځي خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوئ نو د پښتونخوا هغه جینکۍ چې تاسو ګورئ بیا د افغانستان جینکۍ چې تاسو ګورئ نو څه احساسوئ تاسو خو څېړنه هم کړې ده پوه یې په کلتور باندې کومې جینکۍ چې د تعلیم نه بے برخی دی بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جمعات نه پورته جینکو ته د تعلیم حق اوس نشته او بیا پاکستان کې لره پرته علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمې ورته وی ټرایبل ایریاز نو هغه تم جینکې چې دی اکثر لکه دوی ته د تعلیم کې ستونزې وي تاسو څه احساس وې آیا په هند کې هم داسې ده او کنه بیا هند کې جینکو اسانی سره کولی شي تعلیم او بیا چې تاسو د خويند ته ګورئ نو څه احساس وې او څه ویل غواړئ په دې باندې
ملیحه جی زه فکر کوم چې ډیولپمنٹ له وخت سره راځي او مخ کې کومو فکر کوو د هند له اویا کال مخ کې هم ډیر داسې نه وو چې نن سبا دی خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې نجونې دي چې درس اخلي، ښوونځي ته ځي، هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي، او په ساينس کې، سوشل ساينسز کې، او په بیلابیلو برخو کې هم څېړنه کوي او کار کوي. او لکه چې موږ په هغو زموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر څوکي واړه هم کمپټیشن کوي، او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزي. او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنۍ غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزي او تعلیم ترلاسه کوي. ځکه چې تعلیم یوازې، زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي.
ډیر ښه علی حیدر پاسون رو، تاسو چې کومه پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې، دوی دغه جواب ورکړو. دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیواله کړې. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعه وی چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړې، مطلب مینوا وکړل څه بل سو. د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورکړو. محمد عمر مخفي ملنګ، مننه چې خور نه چې دومره سختې ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو تاسو د ټولو اوریدونکو کتو کو مننه ده. هر چا نوم کاش کې ما خستې شوې، خو ډېر پیغامونه را روان دي، مننه درنکو. پښ پز به واپس راشم تاسو ته پښتنه به وکم چې په دې ټول سفر کې تاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپلې کورنۍ ته وې چې تاسو پښتو ژبه زده کړئ، دا خو تاسو سره دی عملو.
مليحه جی، زه د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړی، او زما پلار خو دواړه زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښه گئی یوازې دا کوي. ځکه چې اف یو ډونټ ڈو وٹ یو لائک اٹ وونٹ ڈو اینی گڈ ٹو یو.
صحیح.
سو دوی زما سره ډېر مرسته کړې ده او ډېر سپورټ هم کړې چې هر شی چې زکولای شم دا تعلیم
آمیز. مطلب د پښپا کوماری صاحب وې چې د دې مور بیبي او والد صاحب ورته وې چې هغه څوک چې ستا زړه کې ته ارمان لري او کولې غواړې کوي نه کې، نو هغه بیا خنه شي کېده. هم دا وجه و چې دوی ته اجازه ورکو، بلکې دوی وې چې زما پوره پوره ملاتړ یې کړې دي. نو دغه خو ډېره ښه خبره ده چې ستاسو د کورنۍ ملاتړ هم تاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوي، لیک شانتي مونږ غواړو چې الته تاسو دنده د سکار کوي په ریډیو کې.
هو مليحه جی، زه په نوی دہلی کې هم د آکاشوانی یعنی په آل انډیا ریډیو په هډ کوارټر کې کار کوم په پښتو څنګه کې. پدې کې موږ د هندستان او افغانستان د پاکستان او د سیمې او نړۍ تازه خبرونه خپلو اوریدونکو ته وایم، او یو سو لیټرری پروګرامونه دي لکه د هند کلتور، افغانستان کلتور او پخلنځي او د لوی شخصیتونو او سیلانی ځایونو داسو پر ټولو موضوع باندې موږ پروګرام جوړو او خپلو اوریدونکو ته د معلومات خپلو اوریدونکو ته ورکو. او زموږ اوریدونکي لکه تاسو په پروګرام کې هم ستا سره اړیکه نیسي، دوی هم زموږ ته په فیسبوک او ایمیل کې هم خپل پیغامونه را لګي، او موږ په خپل پروګرام کې ولولو او له دوی سره اړیکه نیسو. ځکه چې زه فکر کوم دا ریډیو او په دې ډیجیټل زمانہ کې دا ریډیو او دا سوشل میډیا یوازې یو ډېر ښه لاره ده چې په لری پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو. چې زما ډېره خوښي کېدا چې په دې کې هم ډېر شیان راځي، لکه دوی قبلای شي زموږ، لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې څېړنه کوم نو زه قبلای شم په افغانستان کې زما یو سو ملګری دي چې زموږ زما سره په دې څېړنه کې مرسته کوي، او داسې هم مقابلای شو په د ریډیو لاره هم د بل هیواد او بل کلتور پاړه هم معلومات اخر.
ډیر ښه ډیر ښه ماشاءالله. او پوشپا کوماری تاسو کوششونه چې دی هغه روان دي، او تاسو چې په آل انډیا ریډیو کې تاسو چې دی په پښتو ژبه باندې کار کوي، پښتو څنګه کې کار کوي، او دغه شانتي ادبي خبرونه دي خبرونه دي دا ټول هر څه تاسو مخ ته وړي. پوشپا دا پښتنه به کوم چې پښتو ژبه تاسو په ژوند کې څه بدلون راوسته دي؟
ملیحه جی، پښتو لکه نور بلې ژبې دي، خو پښتو یو زما خپل ژوند کې د پښتو یو لومړی بهرنی ژبه ده چې خارجي ژبه ده چې زما زده کړې کړي. خو پښتو ژبه د زده کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبه ډېر واک لري، ډېر ژور سورس دی چې لدې سره زمو کولای شو د بل هیواد بل سیمه تاریخ خلکو او د هر شیانو په اړه معلومات ترلاسه کړو. ځکه چې که تاسو یو ژبه پوهېږي تاسو کولای شي، تاسو ته ډېر ډورس اوپن کېږي کنه. لکه چې مو کولای شو د هندوستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو څو برخو کې مرسته وکړي، لکه چې موږ ټول پوهېږو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندوستان له افغانستان سره د ښوونځیو د ماشومانو روغتونونو او برېښنا لاین بندونو او لویو لارو داسې نور په ډېر جوړولو کې مرسته کړي، او په منظوم ډول یې د غنم بوسته شوي خوراکي توکي واکسینونه هم لېږدولې دي. او موږ فکر کوو چې د ژبه تر درس ورک اخیستلو وروسته مو کولای شو داسې ښه کار مو هم نور زیات کولای شو. او ځکه چې کوم ژبه نه پوهېږو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه ښه پوهاوی
ولرو. پوښ په تاسو ګیر چاپېره پښتانه زیات دي کنه؟ په تاسو چې اوسېږي په هند کې کنه، اوس په نوې دلی کې پښتانه ډېر دي کنه؟
هو، په نوی دلی کې هم ډېر پښتانه دي، افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري، زموږ په آفس کې هم دي، او زموږ په پوهنتون جواهرلال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي جی په انټرنیشنل سټډیز کې، سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي، ماسټر دي کوي. او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی، انور خری دی، دوی له افغانستان سره
فرصت
راکړې چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه نیسم. او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو خپل د نیکمرګۍ احساس موجود دی، هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرګا پاتې شي.
ډېره ډېره مننه د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو دا ودنن لپاره. سر به خبرونه د معذرت غواړو، بس خبرونه کې کم وخت پاتې دی، سره مونږ اړیکه نشو ټینګولې. امید کوم چې نن خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
I'm not afraid.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دویمه نیمه کې د درویش افریدی سره د مشال مرکه لرو. د پروګرام کوربا ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردوونکو په کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پېښور پوهنتون کې د سیاستو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان افریدی صاحب مل مکړې دي. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري، خو نن ور سره د غوي د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. ډېر مننه، خوشاله اوسئ. درویش صاحب، بیلابیل خبرونه کې تاسو اکثر زمونږ اوریدونکو اوري هم، خو اساسي د ژوند ډېر کم خلک خبر دي. که لمړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي.
مننه یا سید، خو بنیادی د سګونې کې عام میډل کلاس او لوور میډل کلاس بیک گراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم، همدغه باړه خیبر کې سبقونه ویلې دي. اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پونتون کې زده کړې وکړلې د سیاستیاتو، هغه نه پس بیا ام فلم وکړلو کای اجازه یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا، او بیا دا هغه نه پس ته امریکې ته لاړلو پی ایچ ڈی د پاره په پولیټیکل ساينس کې.
ها،
او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم.
دربی سازما په پښتنه دا چې تعلیم کمن ګورو د قبایلی سیمه څنګه تاسو خبر او کړتا سي باړي سره تعلق لري، نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده، نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نو؟
درځه به دا سو وایم چې په دې کې زما د پلار د لوی لاس وو، ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو څنګه تعلیم کړی وو، او بیا می ترونو هم سبقونه ویلو. نو بلکې د پلان نمخ کې کدا کړی چې موږ خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په فرم کې وختونه تیر کړی، الته په سبقونه ویل. دا زما په خیال دا هغه فیملی هغه لګیسی را روانه ده، او د غوی د وژنې په زده وای ما چې دومره شاته پاتې سیمه کې وم کړلې شوې چې څنګه چې کوم دې سبق وایو او په کتاب او په قلم باندې سور راوړو، نو دا زما په خیال دا غوی برکات دي.
او ما غو چیلنجونه څنګه تاسو ویل د دروي صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر، نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوس کړله او د زده کړو ته او د هغه تم ادامه ورکړه؟
وو دا 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 په کې لوی فکر ده.
نو علمی هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمنې څنګه تاسو هم ویل چې په تاسو پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی وي، تاسو په ادارو باندې په انسټیټیوشنالیزم باندې په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو باندې تاسو ډیری مقالې لیکلې دي، غم کړې دي، څنګه ګوري تاسو دی غته او هغه وخت کې تاسو کله دا لیکنه کولې، کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته غکړې چې تاسو هغه موضوعات راوخلې او پاغې باندې کار وکړ؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستاسو په مغه مسلو ته راګرځي، کوم ستونزې کوم مسلو سره چې ستاسو ټولنه ستاسو خلک مخ دي، نو دا یو لوی سبب وو په دې کې چې بیا موږ کتل په تاسو وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتلم، نو دلته زمونږه چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بد حال دي. نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قامي تحریک هم روان وو.
دا کوم څه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2015 پکړه اخوا ته وایم، بیا زیاتره دا 2008 نه دی خو، نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله، نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې، هغه بیا موږ کتلو چې پښتانه کام ترست چې کوم فورسز دي هغه لګیا دي، او هغه بیا د ریاستي چې کوم نیخ پنیغه یا بلواسطه جبر دی داغي جبر پزت باندې چې چا خپل سیاسي هڅې کولې، نو هغه خامخا بیا سړی په نظر کې راځي، نو پاغي کې بیا دا کام پرست تحریک ته پښتنو چې وو د شورو نه دوی بیا دغه ته زمونږ د پام راوګرځیدلو چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز روزت پسندۍ او د څنګه نظرې انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم. نو بیا هلته کورس زمونږ داسې وو په پولیټیکل ساینس کې چې زیاتره هغې هم را باندې اغیز ولرلو، سوشل موومنټس هم پکې وکتل، ډیموکراټایزیشن، نور شیان، نورې ټولنې څنګه کار کوي، او په هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجي تحریکونه وي، ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وي، هغوی څنګه کار کوي. نو بیا دغه پام هم را وګرځېدلو د پښتنو دغه قامي غورځنګ ته، او دغه شان بیا د پاکستان او د دې سیمې سیاست ته، په دې کې د نن بیا د پښتنو چې کوم سروایول دی دغه سټرګل ته دغه هڅو ته پام را وګرځېدلو. نو بیا په دې لاره باندې سټډي وکړل او کار م وکړل په باندې
دا دا سیلنکار نه دا پښتنه کول هم به لکه اکثر دا زه خپل ملمنو ته مشرانو دا پښتنه مخې تک دمه چې کوم یو کتاب مو ډیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه دا او بهسه سیلنکار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر جات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشرانو ته مشرانو ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی خم دی د ګټور
دا به زما د پاره ډیره مشکله شي لکه څنګه تاسو مخکې چاوي دي ځکه چې تر کله ریسرچ کوي څېړنه کوي نو بیا به ستاسو کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګوري مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکری دلې دي او هغه فکری چوکاټ کې د نن اچ ټوپیکل کوي بیا مومن ز چې کوم دی کنه د پولیټیکل ساينس او د سوشل ساينسز سره اړه لري یا تعلق لري چې کتابونه ګورم. نو بیا پاري کې بیا سړی دان نشي ویلې چې را پلانې کتاب څه دی یا دنګي څه دی. نو هغه کې مختلف د غسټ سالران وی اوس په پولیټیکل ساينس کې کزه درته وایم چې د لیبرل تھیری کې چې څومره لیکل شوی دي نو هغه بیا دې د سر را باندې کړی دی کزه وایم چې هابز یو د ولسمې پیړۍ د لندن د انګلینډ دغه وو مفکر وو دغه شان بیا نیچه چې دی نیچه د جرمني فلسفر وو د دوی را باندې ډېر اثر دی که څه هم ډېر خلک هغه په دې دیموکراتیک تھیری نه بهر غنی او هغه زما خپل یو هغه د کوزه به دا وایم چې موجوده وخت کې زما که اسې د خوند لپاره سټډي کوم یو هغه د ریسرچ لپاره کوم دا هم د ریسرچ برخه دي نو د خوند لپاره زه بیا نه چی ګورم هغه زما نه خوښ دي.
د مشال دغه په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب ملبد یو ولښند مالو او د دمیر صبح حاضرې وو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي د دمین مخ کې تاسو د غږ جون د په اړه مانی خو واوریدل خو اوس ورسره خبرې کوو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د پښتنو قامي غورزنګ او په دې باندې تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقاله مشته تاسو زده کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پخور په انتون کې څنګه ګوري په هغه د تاسو د 2018 مخکې کوم حالات بیان کړل او وسنی کوم حالات تاسو ګوري سونه توپیر ښکاری هغه غورزنګونه پیاوړی شو مضبوط شو یا کمزوري شو څنګه شو هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کوم عمومي قانوني شعوري کچه دا هغه راوچت شوې ده او دا غي د وجوهات دي دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مختبه سات اور قبیله قبایلی سیما او بیا جنوبی پښتونخوا په دې کې بیا د غشکم قانوني شعور د غوسی رنگ هم مغستې دي هغه د غشکم قسم د ورته یو ریډیکل نشنالیزم وایما هغه ډیر مضبوط شوی دی او زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قومي تحریک داسې اغسته ورته ویلی شو مونږه چې ډېر کوهرنت هغه نه دی انټیټی نه ده
لکه ربط یا دا غب کې نشته تاسې دا وایي
دا د دې کې مختلف ډلې دي او مختلف بیا د غوی ستراتیجیانې دي او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چې کوم شعور دی د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یې پیژندلې دی چې زمونږ د بده ورځ د کمه لارې ده البته مونږ د دې بدې ورځې نه څنګه ځان خلاصوو نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس را جوړ وي البته په دې خبره باندې د پښتنو شعور ډېر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکل او د ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یا د ریاستي لارې وشولو دغه ظلم چې کوم دی لوی اغیز ورزول دی په خلکو باندې خلکو کې بیا هغه غوسه او د قانوني تحریک هغه کوم انټنسټی
دا شدت دی هغه زیات شوی درویش صاحب څنګه تاسو په خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړي چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنت هغه ندی او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای هغه معنی راغونډیدل هم نشته موږ په دې کې رستو کې ګورو چې پښتون قوم پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بلا بیل خو لګیا دي خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي کمنګ ګورو جرګي هم وشوي د بنو جرګي ته کمنګ ګورو دغه شانې د پښتون ژغورني غورزنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قامي عدالت د پښتون قامي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځای نه کینی هسي هم شوي دي مشران هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کا پیسمان
بنیادی خبره دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې دننه چې کمې ډلې را جوړيږي دا غوی خپل ابجیکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجیکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم معروضی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جوړ اثر غوړي او دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خو به زمونږه ترڅنګ چې کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت په څنګه ختميږي په کملاره به ختميږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل حساب کتاب کول وی کنه چې دغه لار نه خپل کړل د دې بسګټي د سبا قانونو وی چې دغه لار نه خپل کړل څه سیاسي ګټې څه قانونو به وي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کوم سیمې دي کومګه په داسې وایو چې په نات او ساوت کې تقسیم کو او بیا کومګه دا قبایلی سیمه وګورو نو دا بیا د پیښور ویلی پاتې کیږي د پیښور ویلی کې یو خو ابجیکټیو کنډیشنز د خلکو داسې دي چې دی ریډیکل ناری یو ډیر سخت ناری او سخت دریز د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسی لا د زیات اپیلینګ نه دی مثال په توګه ته په خبر خلکو ته راځي او ځنې ډېر ریډیکل ناری ورکوي یا د سوابۍ والا نو کې دي چې سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپندنت دي کې دي چې د سوابۍ والا ډېر زیات هغه وي پکې استیکس وي پکې ګټې وي پکې پرتې وي نو بیا د خلکو ته چې ریډیکل ناری ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې هغه مونږ وایو چې رسونت کېږي نه خلکو کې غبرګېږي نه غسه آواز نه راغبرګېږي خلک نه راغبرګېږي بیا چې کوم دی که نه دغه شان نور هم وجوهات کېدي شي
جغرافیایي لحاظ سره که مونږ وګورو مونږ یو مشر سره هم دا خبره کوله چې د پراکسیمیټي هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغه مونږ ستاسو چې کوم د سبجکټیویټي خبره وکړه هغه پکې شته
اغه پکې ډیر زیات ده او بیا چې کوم د پروکسیمټي مون خبره کوو نو دا ډیره ساده خبره ده چې بیا به په نظام کې به تاسو ګټې پرتی نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنی ده د سیستم اساسه داسې سټیبلیټی شته دی یا څنګه چې کوم د مارکیټ هم روان دي سکولونه هم روان دي کتي پرتل کې د چمن سره کتي پرتل کې سیندوبک سره یا د ګرستان سره یا د سیرا سره نو دا بیا د سیرا خلکو ته کزن خبرې کوي هم داسې ریډیکل ناری سپریسټ ناری نو هغه به دومره زیات بد پاغي ونه مني ځکه چې ریاست کې دومره سټیکس لا نه دی ایوالو شوی. دلته چې کوم د خلکو سټیکس ایوالو شوی دی دا یو ډېر غټه وجه ده.
زما غو پښتنه هم دا و چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ، تاسو ډېر تفصیلي او ډېر واضح هغه معنی بیان کړی چې بیل بیل فکرونه نظریات څوک پارلماني سیاست کئی گوندونه کامپرس گوندونه سوک نه کئی سوک سولایز مبارزه غواړي سوک د وسلواله مبارزه غکئی خو په دې کې څنګه تاسو د خپل ټول من تاسو دی هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو رو باسي اغه بنیادی هغه سدی چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم من کتلې و چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې تحریکونو کې او تحریکونو وختونه اخلي هغه داسې منې چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي د تحریک شروع شون بد به سمدستي سباله یا یو ونې کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي ک چې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر وختونه هم خص دي. تاسو څنګه ګورئ د پښتنو مشرانو چې کوم غرول هغه کردار او وسنی حالات؟
زه به دا ووایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی، تاسو په خپل سوچو کې باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې او نه ریډیو او نه نور وسایل د کمیونیکیشن
بالکل
ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات وو. په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې په 70s کې د ضیا مارشالله د ایوب مارشالله په دې ټولو کې سروایول کړی دی او ډېر ریپرسیو رژیم وو. بادشاہ خان خو شاته رنکار وای چې تلويخ کاله څو کوي و د شاله جېلې کې کړی دی. دغه شان سمت خان چې دی دغه شان دا نور کم تر رستو علي خان وو. نو هغه چې کومه مبارزه کړی دا غا سوچ غا فکر کامی شعور کامی ائیډنټیټی کامی تاریخي حافظه دا ژوندې ساتلې ده او بیا هغه د خپل وخت سره چې کوم زدا فکر کوم چې یو لس کال پس زه اوس هم فکر نه کوم چې حالات ډېر اچانک بدل نشولي نو پی ټی ایم بچرته د تشدد لار خپل کی. خو بیا هم لس کال پس راتلونکي نسلونه او د ریډیکل نېشنالیست زمونږ قومي تحریک ته اوس ګوري یا شل کال پس ورته ګوري نو هغه به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو. دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو، د ګلمن وزیر تاسو یاد کړو، د عثمان کاکړ جنازه تاسو ولیدله، دا دومره ولسونه دا دومره غوسه دا پاسونه چې وشول بیا څه وجوا چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي تشدد نه کوي. نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څرنکار وي هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر شاته را د پی ټی ایم نه دا به ناکام وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي
دفاع وکړي.
نو مطلب مې دا دی چې په خپل حالاتو کې هغه خطیب تاسو سیاست کړی دی او ډېر ستونزې ډېر تکلیفونه یې وړي تاسو ته معلوم دي تاریخ پروت دی.
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملما دی ورښنه د مالو د دمیر صبح حاضرې کو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د امیر سو دروي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. دروي صاحب د پروګرام د پايشي به هم دی، خو یو ډیر مهم تاسو د مالي ذات کار کړی دی او کوم ګور په پاکستان کې دنه نه هم چې کوم اداري دی تاسو په انسټیټیوشنلزم معنی سړی نه هم کړی دی غم کړی دی څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي اداري چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی کوم غدې نیخ پنی غدې یا بلا بیل په مومانی هو دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبري اوس خکار خلک
ډیره بربنده شي ډیره بربنده
شي نه کې دلی خو اوس ډیر خکار کیږي څنګه ګوري تازه چې
د ظلم زور ماتيږي
د ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دي دا کوم لور ته روان دي آیا دا جمهوریت غتر ځان کنه
نو زه د ډیر وخت نه وخت په وخت اوایم کومنګ ګورو یې پاکستان خو ډیر تر دې راه ده په مطلب شته کمزوریانه پکې دي د قانونو حقوقونه پکې ورکشه وی دي خو انساني حقوقونه خو کم از کم فندي دي پکې یا نور ادارې پکې خپل خپل ځای باندې دا غوي چې کوم جورسټیکشن دی دایره کار دی هغه معلوم دی. البته د پاکستان دا جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو او بیا نیخ پنی مرشلاگانی یا چی کم دے کنا بالواسطہ دا اس چی سنگ لگیا دی تقریبا ہر ادارہ کنٹرول کرے گا او دا منگا پا پولیٹیکل سائنس کی بایو چی دغت تر دی حکومت وی نو دا دا وقت تر سرا دا بیر زیاد کرپشن ام روڑی نو کرپشن بیا یو وسیلہ اگرز والا دا کنٹرول دا سوشل کنٹرول او دا غشان چی کم دے مطلب یونیورسٹیانی کار تم پریگ دا سپریم کورٹ کار تم پریگ دا پولیس پکار کی گوتے وہا دا سیکرٹریٹ پکار کی گوتے وہا لیجسلیچر مکننا شکم دے مخلوجا دا حکومتون جوڑا وا را غرزا وا دا دے سرا دوم را غط انسٹیٹیوشنل کیاس چی ورطا وایو اداروی افراتفری بحران دا دا سی بحران سر مخش والا مطلب میں دا دے چی سمر اداری دی دا مخلوجا شبی دی او یواز دا سی ندا چی دا نور اداری چی کمی سبادینیت اداری وی اغا مفلوجا شوی دی فوش پخپلا چی کم دی کنا دا 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 فالج دا شوی دی تاسو گو رئی چی اغا بلاورز جرنیل راونی ولو اغا پیزمید او سم پا جیل کی دیسا نور ور ملگری با یم بیور سر بانه دا جوڑا کرلا چی کرپشن اکڑی دی دای کری دای کری کرپشن خوب بیر شوی دی البته دا چې کوم دې کنا هغه سیاست کم سیاست چې کله ته نواز شریف لاس سر باندې لاس کېده کله د عمران خان کله د بل نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړل او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو هغه لجیتیمیسي یې وبیلله نو په خپله فوج د ادارې په هیڅ باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دی او د دې چې کوم دی کنه په خپل ډېر سخت تنقید لاندې دی او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده او ځنې فورسز داسې جمهوریت قوتونه دي چې هغه هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړل یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم په کول غواړي چې مطلب داسې دوی د دینم یریږي چې یو دم کیاس تلار نشو افراتفری تلار نشو حالات ډیر بد حالات دي تاسو ویني زمونږه پولیس را وتلو زمونږه پولیس چې کوم دي کنه غوي د ډیوټي ورکولو نه نو دا د ریاست مکمل کې ناستل دي اوس داسې نه وایي ما پاکستان کې بیا د پاکستان خوش قسمتي بیا یو دا هم ده ٹھیک ہے تاسو ګورئ مونږ وینو چې عرب سپرینګ راغې انقلابونه راغې
بالکل 2019 کال کې بالکل
دا چې راتل او بیا تاسو وینئ چې په بنگال کې هم د غوښت کم کې څو شولا
بالکل اگست میاشت کې داسې نواجه د حکومت لوم شو او هغه زدکونکو تحریک بالکل
د اولسی پروټیست تلاندې نو دغه د بنگال والا چې دی شي د بنگال ماډل چې کم پروټیست وی او پاتون وی دا وشي البته دلته چې کوم دی کنه یو خو په پرسله چې موږ ورته ګورو هغه ریلیټیولی کم تر ته دی د عرب سپرینګ چې وښولو الټر دیموکراتیک سیول سوسایټي نه وا الټر جمهوریت پاکستان یا دومره میچ ور بلکې وی نه پاکستان وی نه هغه ځنې ځینو کې لګای کډو کوي لکه په مصر کې وی او هغه دومره مضبوط نه وی نو دلته لګي ادارې بیا د غوی په پرتله باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیست وشي په بنگال غونډه نو خیر پاکستان په خپل د ډیر زیات اداروي افراتفری سره مخ دی اقتصادي برباد شوی دی ګلوبل ایمیج تاسو ګوري برباد دی سوسایټي بالکل شلېدلې ده ورورته مالک اسیرې زثاله کاسیرې ما د جماعت نه په بریل دی د هغه د فتوا د
په دی باندې دی فرقیز د اقم چلیل زیات دی
جوړ کړي دی د ای ٹی ٹی پی جوړ کړي دی د ټول چې کوم څومره کې سی دی نو سوسایټي بالکل شلولې ده د سوشل کنټرول چې کومه د زمونږ ټولنیز ادارې وي لکه جرګه وا اوجرا وا جماعت او هغه هم هغه شولو نو دا نوې نسل کې استراب ډیر زیات دی زمونږ ځوانانو کې ډیر زیات استراب دی او ډیر زیات باغیانه سوچونه هم دي د مختلفو ګوندونو والا د مونږ وینو
دروي صاحب د پرونم د پښې به هم دي کوم وګورو د هر حالات او څنګه تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې څنګه په پاکستان کې دی او اغاز مکنی حقایق تاسو بیان کړي سره وان دي هل لار سکی دي شي تاسو په نظر باندې به سه سړی کار تاسو دومره نور تحریکونه هم کتلی دي بهر نمو زدکړي هم کړی دي اغازي ټولنی تاسو هم کتلی دي په کار سه دي
یره دا سیدی چې خیال لیکړی مونږ با ک ورکوټوالی کې تاسو هغه شروع کې تاسو سکلو زما په بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به دی باران کې مونږه داغه جوړول دا خټونه بم ګډاګي جوړول دا خټونه بم شیان جوړول غواس کې بم جوړول نو هغه کې به کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم بم مات کړلو کنه
بالکل
او بیا بیا بم بیا د سره ته شروع کړل او زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به کم دی کنه دې حالاتو ته ورمخامخ شي البته دا د لارې دا ده چې کوم غټه پارتيانه دي په هغه کې زیاته ځمواري چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس به چانه او پی ټی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې اول خود دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي سیاسي ثبات شته دی نه حکومت په خپل هیڅ ګارانټي نه لري چې زب څومره وخت اوس چې ناس صرف چې کوم دی د کوتک په زور ناس د ټوپک په زور خو دا کوتک او ټوپک په څومره هغه خي نو د خلاصون لاره صرف دا ده دوی د پاره چې دا څومره سیاسي ګوندونه دي دوی په خپلو کې کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړ کړي او فوج ته وایي چې وروره بس څه دی کول هغه دی وکړل نور بس دا دغه صابر کونه دی تکینا که دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم چې یو څو کال به په کوتک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی ریګنګ کوي یا به کوم دي کنه مخالفین راځي یا اپوزیشن به راځي بیا هغه څه کوي ابي له لار ده چې تر څو دغه سیاسي قوتونه نه وینا دوی خبره نه ویزا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي
په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ساسي غاوري ټول ځوانان موري مشران مهم موري په اخر کې څه پیغام تاسو
نو پیغام خو چې د پښتو پروګرام د پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به سوایو دوی ټول په زمانه به مشران ناس وی زمانه به قابلیت خلک ناس وی خبره باندې اوري بد بم ښکاره ما البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږه چې کم د مزاحمت لارې دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کما ډګر دې پاغي کې کار کول دي
دربي صاحب ډیره زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مراسره دي تفصيلي خبرې ډیره زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر درویش خان افریدي صاحب نمبر خبري واوریدلې په همدې ځای دا پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پوري خپل کوربا غلیا ست اجازه ورکړي په لوي الله مسپار
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.